アラベラジオ。
درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدی شبه د ازادي رادیو خبرونه پیل شوه. نن یک شنبه ده، د مریض 1415 د هود 12 چې د 2015 میلادي کال د مارچ له 12 سره برابر ده. د ازادي رادیو په دې لمړی خبری مجله کې چې زه اسمت ساروان د عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، د الکترونیکی تذکیرو د ویش په اړه د امکاناتو په څیړلو او نورو موضوعاتو راپورونه لرو. لمړی د دې سات خبرونه. ولسمشر غنی وای باید د ولسی جرګې او ولسوالی شوراګانو انتخابات شفاف او له مداخلو پاک وشي. په دمشق کې 14 نو نشتې شپې ته تنه وشل دي او په واشنگتن کې یو مشکوک کس هغه محل ونیول شو چې غوښتل پر کټارې سپینې ماڼۍ ته واوړي. د خبرونو تفصیل. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات باید شفاف وي او په دې بهیر کې د هر ډول مداخلې مخنیوی باید وشي. ښاغلی غنی پرون شنبه د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو له کمشنرانو سره په غونډه کې وویل حکومت د شفافو ټاکنو ترسره کولو ته ژمن دی. ولسمشر غنی د انتخاباتو د شفافیت د تضمین لپاره د ټکنالوژۍ د کارولو یادونه هم وکړه. د ننګرهار د اچین ولسوالۍ په دیوانه بابا کلی کې د داعش یو لوی قمندان مولوي عبدالقدیم مولوي عبدالقیوم ووژل شو. د ننګرهار د والي د دفتر د خبر پاڼې پر اساس مولوي عبدالقیوم د کابل په دهمزنګ سیمه کې د روشنایي غورځنګ پر لاریون د خونړۍ حملې طرح و. د خبر پاڼې له مخې هغه په سیمه کې په شاهین خراساني مشهور و. خراساني د انتحاري حملو لپاره د وسلوالو د روزلو مهارت هم درلود. په هرات کې څلور تنه د سرحدي پولیسو د یو افسر د ترور په ترور نیول شوي دي. د هرات د امنیت قمندانۍ ویندوی عبدالله حد ولیزاده بیګا ازادي راډیو ته وویل غیر مسؤولو کسانو پرون ماسپخین د لویدیز د سرحدي پولیسو د پنځم کنډک د دوهمې لوا پر عامر حمله وکړه او وی واشه.
پولیس به اتهام ای رویداد چهار فرد
پولیسو لدی پیشی سره د ارتباط په تور څلور مشکوک کسانی ولیدی. له هغوی څخه اوس څیړنې روانې دي چې څرګند شي له کومه ځایه تحریک شوي وو او د جرم شریکان څوک دي. په پرونی حمله کې یو پولیس ټپي شوی دی. ټاکل شوی دی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن په هند کې د آیرلند له ملي ټیم سره په درېیمه شل وریزه سیالۍ کې مخامخ شي. افغانستان تیرې دوې شل ورځنۍ مسابقې ګټلې دي. دا مسابقه به نن د افغانستان په وخت 3:30 بجې پیل شي. ټاکل شوی دی چې دواړه ټیمونه د هند په ګریټر نویدا لوبغالي کې درې ورځنۍ مسابقې هم وکړي. په لندن کې د سوریې د بشري حقونو د څارنې اداروي پرون شنبه په دمشق کې په غبرګو چاودنو کې 950 تنه وژل شوي او تر 300 زیات نور ټپیان شوي دي. د چاودنو د علت په اړه زیدو نقیص راپورونه خپره شوي دي. چاودنې د بابل صغیر په نوم هدیرې ته نږدې شوي چې هر کال زرګونه شیعګان د زیارت لپاره ورځي. د سوریې دولتي خبري آژانس سنا ویلي چې تروریستانو په سیمه کې دوه بمونه ایښي وو. خو د لبنان المیادین تلویزیون ویلي چې یو بم پر سړک ځای پر ځای شوی وو او د یو بس د تیریدو په وخت کې وچاودېده. د المیادین پر اساس دوهمه چاودنه یوه انتحاري د یوه بس ترڅنګ کړې ده. خو سیمه ییزو چارواکو د جرمني خبري آژانس ته ویلي چې حملې پر دوو موټرو چې شیعه زیارت کوونکي یې لیږدول شوي دي. د عراق د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې 40 عراقي شیعګان وژل شوي او 130 تنه ټپیان شوي دي. د حملې مسؤلیت لا چا په غاړه نه دی اخیستی. د امریکا د پټو خدمتونو اداروي یو سړی د سپینې ماڼۍ شاوخوا میدان کې نیولی دی. د دې ادارې خبر پاڼه وایي له نیول شوي سړي سره یو لاسي بکس هم و او د شپې په تیاره کې د سپینې ماڼۍ پر کټاره د اوښتلو هڅه کوله. د خبر پاڼې له مخې د جمعې په ماښام چې مشکوک سړي د سپینې ماڼۍ پر کټاره د اوښتلو هڅه کوله، ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سپینې ماڼۍ کې و. مشکوک سړی د سپینې ماڼۍ جنوبي دروازې ته نږدې نیول شوی دی. جنوبي دروازه په سپینې ماڼۍ کې د ولسمشر د استوګنې ځای ته نږدې ده. د ترکیه او هالند ترمنځ ډیپلوماتیک کړکیچ تر هغه وروسته زیات شو چې پرون شنبه د هالند حکومت د ترکیې د بهرنیو چارو د وزیر الوتکې ته اجازه ورنکړه چې په هالند کې کښینی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په قهر د هالند د دې کار په وړاندې خبرګون څرګند کړ او خبرداری یې ورکړ چې له هالندي ډیپلوماتانو سره به ورته چلند وکړي. اردوغان وویل چې هالند د نازیانو بقایا او فاشست هیواد دی. د هالند صدر اعظم مارک روتی ویلی چې د اردوغان خبرې له چوکاټه وتلی او له لیونتوبه ډکې وې. موږ هالند ته د سفر په اړه د ترکیې له چارواکو سره خبرې کړې وې. موږ هغوی ته وویل چې له داسې کتنې سره موافقه نه لرو، ځکه دا د ترکیې یو وزیر دی او فکر نه کوو چې د ترکیې وزیرانو ته به مناسبه وي چې د هالند په خلکو کې چې شاید د ترکیې پاسپورټونه ولري د هالند په خاوره کې کمپاین وکړي. دا په یو ونی کې دوهم وار دی چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د یو اروپایي هیواد او ناټو د غړي په اړه په وینا کې د نازیانو یادونه کوي. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د ازادي راډیو خبرونې د ماښام تر او بجو دوام کوي. مخکې تر دې چې د خبرونې نور مطالب واورو، یو تاسو کې او هغه د چې نن یک شنبه د هوت 22مه ده نه 12مه. معذرت مو منئ چې د خبرونې په فایل کې مو 12مه وویل. د روانې خبری مجلې په دوام کې اوري. په لسو ورځو کې د الکترونیکی تذکرو د ویش لپاره مهالویش جوړیږي. دا پریکړه پرون په ارګ کې وشوه.
په لسو ورځو کې د پلان وړاندیزونه او زماني جدول سره د برېښنايي تذکرو د ویش بهیر پیل شي.
د افغانستان حکومت له هغو کمپنیو سره خبرې پیل کړې چې د انتخاباتو په برخه کې تجربه لري. د ولسي جرګې یو شمېر غړیو د پاکستان له لوري پر ډیورنډ کرښه د دروازو له جوړولو سره مخالفت وکړ. له اداري فساد سره د مبارزې شبکه وایي د قانون وزارت په قراردادونو کې فساد شوی دی.
ځینې خلکو سره وادي شوی دي چې تاسو ته به موږ د 211 قرارداد چدي هماغه مشخص خلکو سره چې موږ به نور خلک په نظر کې نه ست.
د مالیه وزارت وایي تر ټاکلي هدف د دولت عواید خورا زیات شوی دي.
زمونږ لپاره چې کوم هدف راکل سوی وو 112 میلیارد افغانۍ وو. امدې کال تر اخره پورې چې موږ 115 میلیارد افغانۍ ترلاسه کړ.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایل په بهرنیو مطبوعاتو کې څیړو. د اوسري رادیو خبرونه په منځني چپا 12.6 او اف ام 3.15 چپا اوري. په همدغه چپو د ماښام لوو بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبریشي. د افغانستان ولسمشر یو پلاوی ته دنده سپارلې چې د برېښنايي تذکرو د ویش لپاره شرایط او امکانات وڅېړي. په دې اړه د خبرو لپاره پرون شنبه په ارګ کې غونډه وشوه چې د حکومتي ادارو یو شمېر جګپورو چارواکو پکې برخه اخیستې وه. د دې موضوع جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
ارګوای پراتونکو له سورځو کې به د برېښنايي تذکرو د ویش زماني جدول جوړ سیم. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د برېښنايي تذکرو د ویش پر شرایطو د خبرو لپاره پارک کې له شمیر حکومتي چارواکو سره غونډه وکړه. په غونډه کې پریکړه وشوه چې یو کاري ډله د تذکرو د ویش لپاره پر شرایطو غور وکړي او د دې بهیر د پیل د نیټې وړاندیز ولسمشر ته وړاندې کړي. د جمهور رئیس مرستیال ویندوی د واخان مینپال پرونه ازادي راډیو ته وویل چې لټاکلي پلاوی غشتنه سوي چې د برېښنايي تذکرو د ویش لپاره شرایط او امکانات وڅېړي. ځانګړي کاري ډلې ته لس ورځې وخت ورکړ سوی چې وضعیت او امکانات مطالعه کړي او پر اساس یې وړاندیز وکړي چې د برېښنايي تذکرو د ویش بهیر تر کومو شرایطو لاندې او څه وخت پیل سي.
ولسمشر برښنایي تذکرو په اړه باندې د بیلابیلو ادارو له استازو سره غونډه درلودله. د غونډې په جریان کې دغو ادارو له استازو څخه یو جوړ شوي کاري ټیم ته دنده ورسپارله چې په لسو ورځو کې د برښنایي تذکرو د ویش د پیلولو لپاره له وړاندیزونو او زماني جدول سره د یو واضح تحلیل ترتیب کړي، چې د یو سم تحلیل پر اساس باندې د برښنایي تذکرو د ویش بهیر پیل شي.
په افغانستان کې د برښنایي تذکرو ویش د ولسي جرګې او ولسوالیو شورا او پټاکنو کې د خلکو د ګډون لپاره لاساسي ټکو بلل کیږي، خو آیا په افغانستان کې کمزوری امنیتي وضعیت د تذکرو د ویش چارې له خنډ سره نه مخامخ کوي؟ د ولسمشر مرستیال ویندوی دوا خان مینپال په دې اړه وویل:
په دغه کاري ټیم کې د امنیت ادارو مسؤلین دي، هغوی ته دنده سپارله شوې ده تر څو په وضعیت په دقیق ډول باندې وارسوي او وروسته د برښنایي تذکرو د ویش لپاره زماني جدول ترتیب کړي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د مارچ په دوهمه نیټه د نفوسو د احوالو د ثبت قانون د شپږمې مادې د تعدیل تقنیني فرمان توشیح کړ. پر دې اساس په برښنایي تذکرو کې د هر وګړي دین، قوم او ملیت ځانګړی سي. یو شمېر څارونکي وایي د دې فرمان توشیح د برښنایي تذکرو د ویش بهیر ته پیش یو ستر خنډ لري کړ.
وامه ورېدل چې د الکترونیکي او برښنایي تذکرو د ویش لپاره په د افغانستان حکومت هلې ځلې زیاتې کړې دي او هڅه کوي چې ژرې توضیح پیل کړي. دا تذکرې د انتخاباتو لپاره مهمې ګڼل کیږي. د ارګ ماڼۍ وایي ټاکنیز کمیسنونه باید راتلونکی هجري لمریز کال د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات ترسره کړي. د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال پرون شنبه یوې خبري غونډې ته وویل چې حکومت د شفافو انتخاباتو د ترسره کولو لپاره له خپلو ټولو امکاناتو کار اخلي. د دې موضوع تفصیل محمد حدیث پر دې وړاندې کوي.
د ولسمشر د وین مرسیال د واخان مینپال د شنبه پورس کابل کې وی خبری غونډې ته ویل چې حکومت له کمیسون سره په ګډه له هغو معتبرو نړیوالو کمپنیو سره بحثونه پیل کړي چې د انتخاباتو په برخه کې ښه تجربه لري. که څه هم خغلی مینپال په دې اړه چې یادې کمپنۍ به څنګه د انتخاباتو په برخه کې همکاري کوي څه ونه ویل، خو وایي چې د انتخاباتو پر پروسې د باور رامنځته کېدل خورا مهم دي.
افغانستان ولسمشر د کمیسون له غړو له مرسته کوونکو هیوادونو غوښتنه کړې ده چې انتخابات د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو په پراتونکو کال کې ترسره شي.
د ښاغلي مینپال په خبره حکومت د انتخاباتو د مالی لګښت او امنیت په اړه هم له بیلابیلو خواوو سره بحثونه پیل کړي او هڅه کیږي چې ژر تر ژره د دغه مهمې پروسې پر وړاندې پرتی ستونزې هوارې شي. ټاکل شوی و چې د انتخابات خپلواک کمیسون تیره اونۍ د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړې وای، خو د نامعلومو دلایلو له کبله دغه اعلان تر اوسه ځنډیدلی دی. د انتخابات خپلواک کمیسون مشر نجیب احمدزی د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د انتخاباتو د نیټې د اعلان بحثونه تقریبا نهایی شوی او ژر به دغه نیټه اعلان شي. د افغانستان د اساسي قانون له مخې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات باید د 1940 نیوم کال د میزان په میاشت کې ترسره شوی وای، خو نا امنی او انتخاباتي اصلاحات دغه پروسې د ځنډ اصلي عوامل بلل کیږي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا د شفاف او سرتاسري انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره امنیت تر هر څه مهم ګڼي. د ولسي جرګې غړی ګل پاچا مجیدی وای کړکېچن امنیتي وضعیت ته پکتو راتلونکي کال د انتخابات تو تر سره کېدل امکان نه لري.
موږ ای کاش کې موږ د شرایط ولرو چې موږ انتخابات وکړلای شو، ولی متاسفانه پیشګویی دا وایي چې افغانستان کې بو امنیتی وضعیت خنیوي، جګړه به تاوده په تاوده جګړه کې هم په نظر انتخابات نشونی دي.
خغلی مجیدی وایي کته هم د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو تر سره کېدل د ولس مهمه غوښتنه او د حکومت مسولیت دی، خو د په خبره چې امنیتی شرایط سم نه وي د انتخاباتو تر سره کېدل د ولس په ګټه نه بلکې په تاوان دي.
آزادی خبری مجله اوری
په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې کړکېچ زیات شوی، د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي د پاکستان هغه پلان چې غواړي پر ډیورنډ کرښه دروازې جوړ کړي د دواړو هیوادونو اړیکې نورې هم ترنګلې کوي. په دې موضوع د واصل وصال راپور.
د دغه کمیسون یو غړی جعفر مهدوی د شنبه پر ورځ آزادي رادیو ته ویل چې د افغانستان حکومت د ستونزو د هواري په هدف کولای شي دغه موضوع له نړیوال ټولنې سره شریک کړي.
په اوسنیو شرایطو کې د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې د دروازو جوړول چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تاریخي ستونزه ده، ستونزې به نورې هم ډېرې کړي، خو غوره دا ده چې دغه ستونزه د سیمه ییزو او نړیوالو سازمانونو له لارې چې دواړه هیوادونه یې غړیتوب لري هواره شي او دا به ښې او ګټورې پایلې
ولري
دا سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د دغه هیواد د سنا په مجلس کې ویلي د ډیورن فرضي کرخې په اوږدو کې د تروریستانو د سارلو په هدف د سلورو دروازو د جوړولو په اړه غور کوي. دا لومړی ځل نه ده چې پاکستان د داشان اقداماتو هڅې کوي، بلکې په تیرو کلونو کې هم څو وارې د تاسیساتو جوړولو پر سر د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ نښتې شوې چې مرګ ژوبلې هم لرله. په داسې حال کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه لا په رسمي توګه څه نه دي ویلي، خو د افغانستان د قومونو قبایلو چارو وزارت سرپرست عبدالغفور لیوال وایي د ستونزو د هواري لپاره ډیپلوماټیکو لارو چارو ته دوام ورکوي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. ساعت و بجې او 15 دقیقې دي. دا هم د دې خبري مجلې د مهمو خبرونو سرټکی افضل بیا. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات باید شفاف وي او په دې بهیر کې د هر ډول مداخلې مخه ونیول شي. د ننګرهار د اچین ولسوالۍ په دیوانه بابا کلي کې د داعش یو لوی قومندان مولوي عبدالقیوم وژل شوی دی. په هرات کې څلور تنه د سرحدي پولیسو د یو افسر د تیرور په تور ونیول شول. داخل شوی دی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن په هند کې د آیرلند له ملي ټیم سره په درېیمه شلو وریزه سیالۍ کې مخامخ شي. په لندن کې د سوریې د بشري حقونو د څارنې اداره وایي پرون شنبه په دمشق کې په غبرګو چاودنو کې 950 تنه وژل شوي او تر سلو ډیر نور ټپیان شوي دي. د امریکا د پټو خدمتونو اداره وایي یو سړی د سپینې ماڼۍ شاوخوا میدان کې نیولی دی. او د ترکیه او هالند ترمنځ ډیپلوماټیک کړکیچ تر هغه وروسته زیات شو چې پرون شنبه د هالند حکومت د ترکیې د بهرنیو چارو د وزیر الوتکې ته اجازه ور نه کړه چې په هالند کې کښینی. و بجې او 14 دقیقې د ازادي رادیو خبرونې د سهار له 2 بجو پیلېږي د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. اوس په همسالي محمد صالح درته وایي چې بهرنیو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
فارن پالیسی خبرونه په خپل تازه غنې کې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر د زیاتېدو په باب د دغه هیواد د پوځي چارواکو پر غوښتنه لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي د امریکا د مرکزی قومندانۍ قومندان جنرال جوزف ووټل تیره اونۍ د امریکا کانګرس ته وویل د افغان قواو د روزنې او سلام مشورې لپاره شای نورو امریکایي پوځیانو ته اړتیا وي. د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټه کې دې پوښتنې ته چې د امریکا په تاریخ کې د دغه هیواد د تر ټولو اوږدې جګړې په اړه ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته ستاسو وړاندیزونه څه دي، جنرال ووټل څرګنده کړه. د ده په نظر په اغیزناک ډول د دغه ماموریت د لاشه کولو لپاره په افغانستان کې نورو ځواکونو ته اړتیا ده. فارن پالیسی خبرونه لیکلي په افغانستان کې یوازې د سرتیرو د شمیر د زیاتولو موضوع مطرح نه ده. افغانستان ته د نورو امریکایي سرتیرو لیږل د امریکا په پوځي ستراتیژۍ کې یو ډول بدلون څرګندوي او د افغان قواو د روزنې او سلام مشورې ماموریت کې د امریکا کمانډو ځواکونه په محدود ډول په پوځي عملیاتو کې برخه اخلي. د بلې خوا د سرتیرو د شمیر زیاتولو تصمیم برعکس هغه تمایل دی چې په تیرو کلونو کې لیدل سوی، ځکه په 2010 او 2011 میلادي کلونو کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 100,000 ته رسیده، خو تر هغه وروسته دغه اندازه کمه سوې چې دا مهال د امریکایي سرتیرو شمیر 2400 ته رسیږي. خو اوس که د خبرونې په باور د دغو سرتیرو د شمیر زیاتولو تصمیم نیول کیږي، دغه بهیر برعکس څو کاله وخت نیسي. له بلې خوا په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر زیاتولو په اړه تصمیم د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له هغو څرګندونو سره چې د انتخاباتي مبارزو پر مهال یې کړي په ټکر کې دي، ځکه د ویلي و چې له دې جګړې به ځان وباسي. د فارن پالیسی خبرونې په باور ولسمشر ټرمپ ژمنه کړې چې د داعش ډلې پر ضد به پوځي مبارزه شدیده کړي. دغه ډله دا مهال په افغانستان کې هم فعالیت لري. له بریتانیا خبرېدونکي ورځپاڼې ګارډین بیا په خپله تازه ګڼه کې د سلګونو زره افغان کډوالو په اړه تبصره خپره کړې چې له پاکستان او ایران څخه خپل هیواد ته ستنېږي. د ورځپاڼې په لیکنه سره له دې چې په افغانستان کې بیکاري او ناامني ده، خو اټکل کېږي چې روان میلادي کال به 1,000,000 افغانان خپل هیواد ته ستانه سي. په لیکنه کې راغلی ګڼ افغانان له پاکستان خپل هیواد ته پستنېدو دي چې د بیکاری اندازې نور هم زیاته کړې ده. د لیکنې په حواله په تیرو لسو میاشتو کې 250,000 افغانان خپل هیواد ته ستنه شوي دي. ګارډین ورځپاڼه د مطلب په بله برخه کې زیاتوي نړیوال سازمانونه له هغو افغانانو سره چې له پاکستان او ایران څخه خپل هیواد ته ستنېږي د سړي پر سر تر $400 پورې مرسته کوي. د لیکنې په حواله دا شایي ډېرې پیسې نه وي، خو هغه افغانان چې د پاکستاني پوځیانو له سپکاوي او ځورونو پوځ یې ته راغلي شایي په همدې پیسو قناعت وکړي. دغه افغانان بیا هم خپل هیواد ته ستنېږي او دا څرګندوي چې دوی نور د پاکستان د حکومت د پولیسو چلند نه سي زغملی.
زموږ شخله ازادي راډیو اوري د ولسي جرګې ځینې غړي پر سردار محمد داود خان روغتون د چهارشنبې د ورځې حمله مخکې له مخکې پلان شوې ګڼي او وایي چې په مخنیوي کې کشفي او امنیتي ارګانونو بې پروايي کړې ده. د ولسي جرګې دغو غړو وویل دا مسأله جدي ده او امنیتي ارګانونه دې ځواب ووایي. تفصیل د خان محمد سین پراپور کې.
د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون غړی نظیفه زکی د شنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د یاد حمله په مخنیوي کې د امنیتی منسوبینو په بے پروايي انتقاد وکړ. مرمن زکی وویل له حمله کوونکو سره د روختون له دننه مرسته شوې ده. دا وای زه د 420 روختون په قراول کې وم. په روختون کې د ننه هیڅ خبره نه و. د چاودیدونکو موادو موټر مخکې له مخکې په روختون کې ځای پر ځای شوی و. د ډاکټرانو په بڼه څو تنه مخکې له مخکې ګمارل شوی و. د دفاع وزارت د کشف پر ریاست او کشفي ارګانونو څه شوی و چې ونه توانېدل چې دغه حمله له پخوا کشف کړي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې بل غړي عبدالرحیم ایوبی هم د امنیتي ارګانونو کمزورۍ ته ګوته ونیوله او انتقاد یې وکړ چې که د ورته حملو مخه ونیول شي په راتلونکي کې به نورې هم زیاتې شي.
زموږ امنیتي ادارې نور څه شي ته منتظر دي، یعنی چې ارګ جن ونیسي یا رئیس جمهور جن ترور کی نو خو څه شي پاته نه دي.
د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی پر یاد پیښې د ولسی جرګې د غړو له ټینګار وروسته وویل د یکشنبې په ورځ به د جرګې په عمومي غونډه کې په دې اړه ځانګړي بحثونه وشي. آیا په رښتیا سره امنیتي ارګانونو د دغه پیښې په مخنیوي کې بې پروايي کړې او چاودیدونکي مواد مخکې له مخکې په روغتون کې ځای پر ځای شوي وو؟ د دغه پوښتنو په ځواب کې د دفاع وزارت وایاند دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې د دفاع وزارت د مرستیال هلال الدین هلال په مشرۍ یو کمیسیون د پیښې په اړه څېړنې پیل کړې چې له څېړنو وروسته به د پیښې ټول جزئیات روښانه شي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
له اداري فساد سره د مبارزې شبکه وایي د قانون او پټرولیم وزارت ځینو جګپړو چارواکو د یو شمېر قراردادونو په بدل کې له قراردادیانو څخه شاوخوا $10 میلیون رشوت اخیستی دی. د دې شبکې غړیو پرون د افغانستان د قانون او پټرولیم په وزارت کې د پراخ فساد په اړه د یوه څېړنیز راپور په خپرولو سره رسنیو ته وویل د وزارت چارواکو مشخصو کسانو ته د قراردادونو د ورکولو ژمنه کړې ده. خو د قانون او پټرولیم وزارت اداره دوی د موضوع تفصیل د عبادالله حنانزی پراپور کې.
د افغانستان د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې شبکه په قانونو او پټرولیم وزارت کې د پراخ فساد او مدیریتي ضعف په اړه اندېښنه ښیي. دغه شبکې د شنبې پر ورځ د یو څېړنیز راپور په خپرولو سره په کابل کې رسنیو ته وویل د قانونو او پټرولیم په وزارت کې مدیریتي ضعف او فساد د دې لامل شوی چې یو شمېر تړونونه د اړیکو او رشوت پر بنسټ مشخصو کسانو ته ورکړل شي. د دغه بنسټ مشر خان زمان امرخیل وایي د قانونو او پټرولیم وزارت یو شمېر لوړپورو چارواکو د 212 تړونونو په بدل کې له تړون کوونکو څخه شاوخوا $10 میلیون رشوت اخیسته.
دا $10 میلیون چې د بڼو په شکل باندې اخیستل شوی دي او ځینې خلکو سره وادي شوی دي چې تاسو ته به موږ د 212 قرارداد چې دي هماغه مشخصو خلکو سره چې موږ به نور خلک په نظر کې نسب کو دا قراردونو به تاسو درکو نو د بڼو په شکل باندې تقریبا $10 میلیون دغه شوی تبادله شوی.
د دغه شبکې غړي وایي له دغو تړونونو څخه شپږ تړونه یو ځایي زورواکي ته ورکړل شوي چې د خپلو چارو د مخ بیولو لپاره وسلوالو مخالفینو ته باج ورکوي، خو له څو کلونو راهیسې افغان حکومت ته هیڅ ډول مالیات نه دي ورکړي. یا د شبکې اندېښنه ښیي چې د قانون په برخه کې دغه تړونونه به زورواکو او د یو شمېر لوړپورو چارواکو نږدې کسانو ته ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې د افغانستان د قانونو د سر بنسټ چې د افغانستان د روڼتیا سر بنسټ په چوکاټ کې فعالیت کوي، د افغانستان د قانونو په برخه کې له پراخ فساد اندېښنه ښودلې وه. د دغه بنسټ لخوا په ترسره شویو څېړنو کې دا هم راغلي و چې د قانونو په غیر قانوني کیندنه کې د یو شمېر وزیرانو تر څنګ د ملي شورا او ولایتي شوراګانو یو شمېر وکیلان هم لاس لري. خو د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت چارواکي بیا د تړونونو په برخه کې هر ډول فساد ردوي او د افغانستان د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د شبکې دغه راپور بې بنسټه بولي. د دغه وزارت ویان زبی الله سربری وایي دی وایي هیچ چا سره ژمنه نه ده شوې او هیڅ څوک دې ته نه دی تشویق شوی چې دلته کیندنې وکړي او یا هم د اړیکو پر بنسټ ورسره د کوم قرارداد د ورکولو ژمنه شوې وي. دا ټول درواغ او بې بنسټه دي. ښاغلی سربری وایي هیڅ کوم تړون د اړیکو او رشوت په بدل کې کوم چا ته نه دی ورکړل شوی او نه به ورکړل شي. د افغانستان د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې شبکه وړاندیز کوي چې د قانونو او پټرولیم وزارت لپاره باید یو وړ کس د وزیر په توګه وګمارل شي.
د دې خبرونې په پیل کې مو واوریدل چې د الکترونیکي تذکرو ویش پیلېږي او د شفافو انتخاباتو لپاره هلې ځلې پیل شوې دي. د ولسي جرګې ځینې غړي امنیت انتخاباتو خنډ بولي. په دې اړه تاسو اوریدونکو څه نظر لرئ؟ که غواړئ چې خپل نظر له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ، له اتنیمو تر نه نیمو بجو پورې په مایکروفون ستاسو خبرونه کې څرګند کړئ. سر له اوس هم کولای شئ چې د افغان بی سیم د 1800 شمېرې له لارې په همدې اړه خپل نظرونه راوستوئ.
راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د افغانستان د مالیه وزارت وایي د تیرو څو کلونو په پرتله د دغه هیواد په عوایدو کې په بېساري ډول زیاتوالی راغلی دی. د دغه وزارت ویاند اجمل عبدالرحیم زی پرون شنبه د حکومتي ادارو لخوا د کلنیو راپورونو د وړاندې کولو په لړ کې خبري غونډې ته ویل دا وزارت په عایداتي ادارو او منابعو کې د لازمو اصلاحاتو پر راوستلو سره توانېدلی چې په خپلو عایداتو کې ډېروالی راولي. واصل وصال په دې موضوع راپور لري.
د افغانستان د مالیه وزارت وایي په عایداتي ادارو منابعو کې د اصلاحاتو او شفافیت پر رامنځته کولو سره توانېدلی چې د خپل ټاکلي هدف څخه 3.3 میلیارد افغانۍ زیات عواید راټول کړي. د دغه وزارت وایي اجمل عبدالرحیمزي د شنبه پر ورځ د حکومتي ادارو لخوا د کلنیو راپورونو د وړاندې کولو په غونډه کې وویل چې په 1395 مریز کال کې د افغانستان عایدات د 1300 کلونو په پرتله زیات شوي او دوی توانېدلي چې د خپل ټاکلي هدف څخه ډېر عایدات راټول کړي.
۱۵۹ مالی کال د افغانستان د مالی وزارت لپاره د لاسته راوړنو څخه ډک کال په دې و چې موږ وتوانېدو چې د ټاکل شوي هدف څخه زیات عواید ترلاسه کړو. زموږ لپاره چې کوم هدف ټاکل شوی و 112 میلیارد افغانۍ و، اما د کال تر اخره پورې چې موږ 115 میلیارد افغانۍ ترلاسه کړو. او که چیرې 1393 سره مقایسه کړو چې د اوسني نظام څخه مخکې نظام و 15 میلیارد افغانۍ زیاتوالی ښیي.
ښاغلی عبدالرحیمزی وویل د افغانستان د مالیه وزارت هڅه کوي چې په راتلونکي کال کې تر دې هم ډېر عواید ترلاسه کړي او افغانستان پر ځان بسیاینې پړاو ته ورسوي. په ورته وخت کې د افغانستان د اقتصاد وزارت مسؤلین وایي چې د افغانستان اقتصادي حالت د ودې او پرمختګ په حال کې دی. د دغه وزارت ویان سوراب بهمن د شنبه پر ورځ نوموړي وزارت د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال ویل چې په 1300 کلونو کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ښه نه و، خو په 1395 مریز کال کې د افغانستان اقتصاد 2% لوړ شوی دی. په یاد کانفرنس کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویان مسافر قوقندی د نوموړي وزارت د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال ویل چې د افغانستان سوداګریز اړیکې له هیوادونو سره پراخې او په ځانګړي ډول د ترانزیت په برخه کې چټکې شوې. د افغانستان د اقتصادي سکتور د وزارتونو ویندویان په داسې حال کې د خپلو لاسته راوړنو او په دغه هیواد کې د اقتصادي پراختیا خبره کوي چې عام خلک له ناسم اقتصادي وضعیت څخه شکایت لري او وایي چې ورځ تر بلې د دوی ستونزې ډېریږي.
د ژوند رنگونه فیض الله احمد بامیان د ولایت
زه چې مې تاسو په لاس کې موبایل لکنه ام له اوسم څه شی پکې کول څه لیدل
بس په دې کې تازه خبرونه او په هغه کې بعضې ښه معلومات ګټور نصیحتونه دغه شیانو لپاره استفاده
ته کوم په فیسبوک کې د ورځې څو ساعته یې ګوري؟
یو ساعت دوه ساعت خو سر مصروف یو.
کله چې کور کې د کورنۍ غړي ناست وي هغه وخت هم ته فیسبوک ګوري؟
هماغه ځکه داسې شی ده چې څه معلومات ورته نیاز وي، د افغانستان کې څه سوي هغه درو هلته ورنه خبرېږي، د هماغه لپاره نو حتما یې ګوري څه سوي، څه ښه خبرې دي، څه بدې خبرې.
عبده، اوس چې زه ورته سره ناست یو که نه، تا درې څلور جیله موبایل راواخیسته او په کې دې وکتل، نه پوهېږم چې سکایپ ده، وایبر ده، فیسبوک ده، څه ده. کله چې نورو دوستانو سره ناست یې همدومره ډېرې ګوري؟
دا اوس مې یو ملګری و چېرته یې نو تلگرام طریقه مال زه پر ریاست کوم څه کوي مال اسکار ده ما درته خپل نظریات سره تبادله کوم.
دوستان دی بینه درته وایي چې مثلا کله موږ سره په مجلس کې کینې د موبایل دی څنګه تکې ده
خامخا وایي بیا کله کله وایي چې دومره مصروفیت ښه نه ده موږ سره مرکه وکړو.
بیا ته څه ورته وایي؟
نو بیا مجبور یو خمس ځل تخلاص کړو.
لدی سره زموږ د لمړی خبری مجله پای ته ورسیده، خو هم د ازادي راډیو خبرونه دوام لري او هم د ازادي راډیو